السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هله چې د ژوند چارې مخي وي دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو د واک ته رسېدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همدارز ویلي که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسېدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د تعامل او همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشره وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما بهوس پرون د طالبانو د واک ته رسېدو له لومړۍ کلیزې سره هممهاله په یوه بیان کې وویل چې افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړای شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پرې زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تشدد وباله. اغلی بهوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. بل ورته د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزی د جرمني له دوچویلې سره په مرکه کې ویلي چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم ټولګي پورته به درس نه شي ویلی. طالبانو تیر کال د واک ته رسېدو وروسته ویلي چې په نوی تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپل ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره تر اوسه نه ده په ځای کړې. پرون په کابل کې د آریانا نیوز ټلویزیون تصویر اخیستونکی او خبریال صبور رؤوفي د طالبانو لخوا وهل شوی دی. پرون د آریانا نیوز ټلویزیون مخې ته چاودنه وشوه چې په لاړ کې یې څو تنه ژوبل شول. کله چې رؤوفي وغوښتل پر خپل موبایل ټلیفون د پیښې ویډیو واخلي، طالبانو وواهه. په خبرو شوو تصویرونو کې د رؤوفي له سره پر مخ بهیدلې وینې ښکاري. د آریانا نیوز ټلویزیون مسؤلانو د خپل خبریال وهل کېدل تایید کړي او پر ټولنیزو رسنیو یې د هغه انځورونه خپاره کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ټیم پرون د آیرلند لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړه. دا د دوو لوبډلو ترمنځ څلورمه شل اوریزه سیالۍ وه. تر دې وړاندې لومړۍ دوه شل اوریزې لوبې ایرلند او یوه افغانستان ګټلې وه. پرونی مسابقه د باران د ورېدو له کبله یولس اورونو ته کمه شوه. افغانستان په ټاکل شوي یولس اورونو کې د شپږو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 122 منډې جوړې کړې. اوس دواړه ټیمونه مساوي دي او پنځمه مسابقه به چې سبا چهارشنبه کیږي د دې لړۍ ګټونکی وټاکي. دا مسابقې د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا یو شمیر جمهوری پال تیر کال له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر جو بایدن مسؤول ګڼي. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایي ډګر پوځي بڼه غوره کړه او د تخلي عملیاتو په لومړۍ ورځ څو کسان د یوې امریکایي الوتکې له باډۍ ښکته وغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر شامل و. د هغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اووه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه، دا خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېدلی له چې څه حال به راځي.
د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ کلیزه پوره شوه. له کاره بې برخې شوې مېرمنې لا هم شکایت لري.
یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي د مېرمنو د حقوقو په اړه یې د زده کړو په برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کړي.
او یونیسف هم یو ځل بیا له تعلیمه د نجونو په بې برخې پاتې کېدو اندېښنه ښودلې.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې په دویم ساعت کې هم تاسو ته درسي ساعت پروګرام وړاندې کیږي. راځو د سر موضوع ته. د امریکا جمهور پالو خبرداري ورکړی چې افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګڼي. خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د یو کال له پوره کېدو سره په یو وخت په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اګست د پریکړې دفاع کړې. تفصیل د اسمت څاروان په دې راپور کې.
د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګڼي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واکته ورسېدل. خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې پورست د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې سپینې ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ راواچول شي چې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوری پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه ونې به یو راپور خپور کړي چې له افغانستانه د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینې ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تیر بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماټان له افغانستانه نه وېستل شوي، ولې پوځیان وېستل شول؟ ډېر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستانه د حواله لارې ایستلي دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
و موردل چې د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړی چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به د امریکا ولسمشر جو بایدن مسؤل وګڼي. خو جو بایدن بیا د خپل پریکړې ننګه کړې ده. تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یو ورځ وروسته، یعنی په همدې ورځ، نړیوال ځواکونو د هوایی ډګر لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خونړی وو او په لومړۍ ورځ چې د زمری یا اسد میاشتې 15 نیټه وه، لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغو مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر ډک دې سفر ته ملاتړ لیو او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمری یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل دی خصوصي په هنتون د استوماتولوژي له څنګه تازه فارغ شوی وو او د دې خار شهید څلور لار کې د غاخونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به د ورځې چې زه هغه په ژوند کې نه راځم، ته لا چې مور او لاله سوار چې هغه په طرف هم راځي، ته څه خپل د څه فکر وکړې؟
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وجل کېدو غم لا تازه دی، خو ګلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
زول اس کال ته مکتب یو وایا وکالت پانتون پی وای دوه مجبورې د کار کول. زه کولې چې موږ وضعیت خرابې دی ویل چې څه حال برازي نه خو په قرضار او د افغانستان باندې خو بعد اوراد راغله چې څه خبره ناچاري راغله کنه هیڅ وخت یو داستر د کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خويندو مشر ورور او لوجل کېدو مخکې د همدې لوی کورنۍ یوازنۍ نفقه ګټون کوي. د فدا محمد مور وایي لزوی د نګدې یو کال ناوې ځوانه پاتشوه او پر دې سربېره تر اوسه د واده پورونه هم نه دی خلاص چې دوی ورسره زوريږي. شاجان وای لرسنه یو پراته نور هیڅ هم د خواخوګي په پار ور نه دی ورته کولای.
څه افغان دغه رسنه راغله له نوزل کډم نه په زخمو کې مازی جوړې مونږ ترې څه وکړې بیا اولاد هم د سیستم وای وای به درد ورمول شي نو مونږ درد څه دی وخل مونږ ماشومان خو د ټول د سیدې څخه خبره وړه وړه دی هغه پاتې د سر پراس هم دغه و تحصیل کړه د خبرم دغه و سم چې دلودي کنه دلودي پاند مصرف کړی کار سم کاوه د کور نیمه ډوډۍ خوړه په دم تحصیل کوچو درګې مونږ آینده ښه شي.
د خدام احمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
موږ ډېر قرضدار وو چې د واده تقریبا یو کال وتلی و خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کې به موږ واده وکړو.
د ډاکټر خدام احمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یوړل. هغه وایي زوی تروم ټولګي پورې د پغمان په یو کلیوالي خوندې کې زده کړې وکړې خو وروسته د خو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مینې محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د خوندې له فراغت وروسته فدام احمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي خو پلار وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لارې بیل کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی به هرته د تاګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلی وو.
سهار له کوره ووته سره شهید کې کلینیک د غوښو دلوده تقریبا درې درې نیمې بجې هغه زنګ ووهو دا چې پېښه شوې ده د محمد د تاز دویدم مالو و داخل تیارې غورځولی ده
پاینده محمد ادا کوي د د زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلې دي. د د پټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایی کې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایی مکمل ګوره دو پلاس کې و طالبان یې بیرون امنیت نیوله و نه مکمل از اون نیوله و.
د کابل له هوایی ډګر د امریکا او د ناتو د یو شمیر نورو غړو د تخلیع عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اگست په وروستۍ نیټه پای ته ورسیدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکی الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له یو لکو پنځه زرو ډیر کسان له افغانستانه وویستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یا وږي په څلورمه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې دیارلس امریکایي سرتیري او لسلو زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیې پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانې تیره جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدام احمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړي ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
امریکایي یعنی په حساب یې تاثیرات په حساب مونږ ته کومه خبره ونه کوله اوس باید مونږ غږ په حساب کو داسې نړۍ باندې په ملل متحد باندې وشي چې مونږ غږ هغوی واوري.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
14.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبريالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبريالانو او رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبريالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې ده. دا چې نور اندېښنې څه دي د اسمت څاروان پر راپور کې جزئیات اورو.
د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیز سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوال ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر هغوی حمله، ځورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایزې ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی اسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خبره کړې ویلي، لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو له تیاره کال سره مخامخ شوي. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېری شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ټولنه وای طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لمړنۍ خبري خوانډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د شزو د حقونو د ملاتړ خبره کړې و، خو عملاً په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وشنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اگست له 15مې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 سرغړونی مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبريالانو نیونی، اته 50 ناوړه چلندونه او د 3 ګواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له وروستي سروې سره سم د خبريالانو خلاف سرغړونې شاوخوا شپږ اتیا سلنه د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د بیولوژي مضمون په کې تدریسيږي. له رادیو غانو مو مخوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم د افغان خزو او نجونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دا راپور وروسته راځي، خو اوس به واورئ چې د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کلنۍ سره سم په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو له ښځو سره د طالبانو د کړنو په وړاندې په سرپټو ځایونو کې پرون اعتراض کړی دی.
دا په سرپټو ځایونو کې د معترضو میرمنو غږونه دي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له ښځو سره د طالبانو حکومت په کړنو اعتراض کړی. دا میرمنې چې ځانونه د افغانستان د ښځو یووالي ټولنې، له بینوا ښځو د ملاتړ غورځنګ او د مبارزو او مخکښو ښځو د غورځنګ غړي ګڼي، د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کال پوره کېدو سره اعتراض کړی. د افغانستان د ښځو د یووالي ټولنې بنسټ ایښودونکي فرزانی ایوبی د دې اعتراضونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې مخکې ورځ مو اعتراض وکړ او زموږ مخ یې ونیوله، نن مو په سرپټي ځای کې اعتراض وکړ او له نړیوالي ټولنې مو وغوښتل چې د طالبانو ترهګره ډله په رسمیت ورنه پیژني، په دې خاطر چې په تیره یو کال کې یې د نجونو ښوونځي تړلې دي، ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او دوی ته ډېرې ستونزې جوړی شوی دی.
دا وای تر هغه به دوی په سرپټو ځایونو کې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي چې خپل اساسي حقونه تر لاسه کړي. دا میرمنې وای د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره ولسواکي پات ته رسیدلې، د بشري حقوقو ارزښتونه له پامه غورځول شوی، نجونې له زده کړو منه شوی، د دولت خزینه کارکونکي له دندو لرې شوی، خلک بېوزله شوی او ښځې او ماشومان شاقه یا سختو کارونو ته مجبور شوی دي. د معترضو میرمنو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره چې څلور مادې لري، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو ستونزو ته د رسیدنې ترڅنګ د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او د افغان میرمنو له مشروع حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې اعتراضونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې په ځلونو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي. تر دې مخکې د تېرې شمې په ورځ هم یو شمېر میرمنو په کابل کې لاریون کړی وو او د طالبانو له حکومت یې د خپلو حقونو غوښتنه کوله، خو د دې لاریون ګډونوالي وایي چې د دوی اعتراض ته په مرمیو ځواب ورکول شو او تاوتریخوالی ورسره وشو. هغه یې دا چې طالبان یې ردوي. بلخوا د یک شنبې په ورځ یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او په بهر کې میشتو افغان میرمنو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اګست 15مه د افغانانو لپاره توره ورځ بللې وه او د طالبانو په یوه کال کړنو یې نیوکه کړې وه. د یادونې ده چې د دوشنبې په ورځ کابل ته د طالبانو د بیا راتګ یو کال پوره شو او د طالبانو حکومت دا ورځ د خپلواکۍ او د خپلې بریا د ورځې په توګه ونمانځله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي له هغه وروسته چې په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي، د افغانستان اقتصاد په تیرو دولسو میاشتو کې 500 میلیون ډالر زیان کړی. دا چې څنګه، تفصیل به په دې راپور کې واوري.
سمین غوښتل سکل خپل ښوونځی پای ته ورسوي او د لوړ زده کړو وروسته له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، خو پر نجونو د طالبانو له لورې د ښوونځیو تړل کېدل نوموړي خپلې راتلونکې ته ناهیلي کړې او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې.
زه د ملکه سرایا په ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر راسم، د دې لپاره چې ما ورور نه درلود او غوښتل مې په راتلونکي کې له پلار سره د کور په اقتصادي مسایلو کې مرسته وکړم، خو له هغې ورځې چې ښوونځي وتړل شول زه او پلار مې ډېر ناهیلي شوي یو.
کرشمه هم چې د کابل ښار اوسیدونکي ده له ورته حالت اندېښنه لري. نوموړي وایي د نجونو په وړاندې د ښوونځي ژر تر ژره پرانستل شي.
زه په دولسم ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل شول. زه غواړم چې ښوونځي زر تر زره خلاص شي، تو درس ووایم او د افغانستان راتلونکي لپاره یو تکړه ډاکټر شم.
په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف په تازه راپور کې ویلي، ورسته له هغې چې ښوونځي د افغان نجونو پر مخ تړل شوي، د افغانستان په ناخالص عوایدو کې 2.5% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي له هغې ورځې راهیسې چې نجونو ښوونځیو ته نه ځي، د افغانستان اقتصاد 500 میلیونه ډالر زیان کړی، او که دغه لړۍ همداسې روانه وي او افغان نجونو ته د کار زمینه هم برابره نه شي، د دوی په نشتون کې ښایي د افغانستان اقتصاد په راتلونکو کلونو کې 5 میلیارده ډالره زیان وویني. دغه راپور کې ویل شوي چې په تېر یو کال کې د شاوخوا 3 میلیونه نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او له تعلیم نه محرومه پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازي اګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راپور په اړه وویل، له ښوونځیو د نجونو محروم پاتې کېدل نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې زیاتوي، بلکې د دوی راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي.
د روان کال د مارچ میاشتې په 23مه د نجونو د ښوونځیو په تړاو پریکړه ټکان ورکوونکې وه او د ژور خفګان مسله ده. دا پریکړه نه یوازې دا چې دوی له تعلیم لرې پرېږدي، بلکې د دوی لپاره نورې ستونزې لکه له دوی څخه ناوړه استفاده، جبري ودونه او د دوی قاچاق ته لار پرانیسي. زموږ اوسنی تحلیل دا ښیي چې دې پریکړې د افغانستان د ناخالص عوایدو په برخه هم اغیز کړی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د سقوط وړاندې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان چې نجونې او هلکان پکې شامل دي له ښوونځیو محرومه پاتې و، خو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د 3 میلیونه نورو نجونو محروم پاتې کېدل، شاقه کارونه، جبري ودونه او روغتیايي ستونزې د دوی ژوند نور هم ګواښي.
ومرودل چې د طالبانو پر اتاک سره افغان میرمنې له دندو منه او نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. په دې اړه باندې افغانانو او په افغانستان کې افغانستانه بهر نړیوالو بنسټونو په وار وار اندېښنې ښودلې، خو طالبانو لا په دې اړه ښکارا ځواب نه دی ورکړی. دوی ژمنې کړي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو د دغه اجازه په ځند نیوکې دي. دا چې طالبان د غژمنې څو وخت عملی کوي او کچیرته عملی نشي پایله به څه وي، په همدې اړه زموږ همکار فریدې سیال د مدني ټولنې له فعال ماریاتو تخیل سره خبرې کړې.
د دې امارت کال پوره شو، یو کال وړاندې همدې ورځ د نجونو په مخ د خوندو دروازې هم تړل شولې، او هغه مېرمنو چې په دولتي دندو باندې بوختې یا په خصوصي دفاترو کې یا په انجوګانو کې هر برخه کې چې وي، هغه په مخ هم د کار ځایونو دروازې وتړل شولې. هغه ته دا هیله ورکړل شوله چې نظام بدل شوی دی، یوه هفته یا میاشت وخت لري دوباره به هر څه نارمل شي. ولې هغه څه ونه شول او د طالبانو اکثرو چارواکو هم وخت په وخت ژمنې کړې وې چې لس ورځې بعد، شل ورځې بعد، میاشت بعد، په دې کې کال پوره شو، نو د دوی هغه ژمنې چې دوی کولې هغه یې به هم دوی سر ته ونه رسوله. چې دوی په یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي د مېرمنو د حقوقو په اړه، د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې، د تعلیم یا هر برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کې. ولې چې کال وړاندې محیط آماده و، درسي نصاب هر څه په خپل ځای و، دفاتر په خپل ځای و، همغه په پښتو استادان اکثر په وطن کې ول، یعنی کېدای شو چې بیرته غلط را کنټرول شوی وي. یو کال یو ډېر اوږده وقفه ده، او اکثر خلک هغه د مکاتب به استادان هم د دې لپاره چې هغه دا احساس وکړي چې د اولاد آینده په وطن کې د خطر سره مخ ده، چا ایران ته مخ وکړه، چا پاکستان ته مخ وکړه، او که چا ډیر غټ امکانات درلودل د دې دواړو ملکونو څخه هم بهر ولاړل، نو اوس یو کال وخت یو اوږد واټن ده، امکانات هم ډیر ضعیف کاریږي. زه فکر نه کوم چې دا وعده بیا سره پوره شي او یا ډیر زر نجونې خپلې غوښتنو ته ورسیږي.
ماریا جانې، په لنډو ټکو کې راته وایي، د دغه وضعیت مسؤل څوک ده، او که چېرته دوی اجازه ورنکړي دغه آینده کې به موږ لکم سرنور سره مخامخ کیږو؟ ډیر لنډ
مسؤول په اول قدم کې زموږ خپل دغه دولت دی اوسنی په افغانستان کې، او په دوهم قدم کې نړیوال دي چې ډیر بې وخت یې د افغانستان جوړ نظام یو بل داسې نظام ته په لاس کې ورکړو چې واسل آماده وو چې عدالت کنټرول کړي.
مدني فعال ماریا توتاخیل و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
اوسم تاسو پیغامونه.
من محمد نور د غزنی دی ولایت ګلان رول سوالی درسنی ک منطقه دلته ډیر شدید بارانونه دي، خلکو کورونه او چپاکلو، خلکو ته توانونه ورسول، حکومت چې هله د چې موږ سره کومک وکي. بیخی بارانونه شدید دي، بیخی بدل دي، بیخی وضعیت خراب دي. د شپې 12 بجې ولا دغه سیلابونه دي، ټول خلک سره په منډو ولو، بیخی ډیر اوبه راغلي دي، ډیر مشکلات یې رسولې دي خلکو چې دا زیرات او چې ولو دا ټول خارې دا ولاړه ټول اوبه سره یوړلو. موږ له حکومت هله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي. نو ازادي راډیو چې ډیره مننه کوو چې موږ پیغام یې همیشه نشر کړی ده.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د نګرهار ولایت د خالص په فامیلې د غرفو بازار سیمه ده، او دا بازار کورې تاسو چې دا ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
سلامونه بخت الله بغدادی هم. د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته په کار ده چې خپلو پالیسیو او کړنلارو کې تغییر او لسره فکر وکړي، ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په کار بداوي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړېده د مخنیوي څه الارم پیدا کړی وي، باید خپلو پالیسیو کې نرمښت وښیو او د افغانستان د ولس لپاره له نړیوالو سره تعامل وکړو. دا به فکر کوم تر ټولو مؤثره او مفیده لار وي چې د افغانستان د خلکو لپاره به دوی تر سره کړی وي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
اوریدونکو دویمنی مای